گزارش های تازه در استودیوست. انسب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې رد کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو په پاکستان کې د چین د پانګونې په اړه څرګندې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې. دوستانو، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. نیوز پروګرامونه به هم درته معرفي کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلی غنی ویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خپره شوه وایي ښاغلي غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړه ییزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف شوي او شنډ شوي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړې چې د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري دوهم برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزادو ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپل خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لویه لار امن شو او د لارې په اوږدو کې څو پوستي او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادر شاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسله وال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د نولس کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته پستر د پیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د یو نوی وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو خارونو کې پر نوو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او اتلس کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې اوولس میلیونه نفوس لري، پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلېدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایروس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنگاپور ته هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو اتلس خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادۍ راډیو یوولس خبریالانو د فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څنګ ته اجازه ورنه کړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته و په توپانچه یې خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په درویشتمه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا پنځوس کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کوچ وروسته له هغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1999 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ نړیواله ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي ریپورت لرو. دا بام واورئ چې امرالله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. دا ښاغلي صالح څرګندونې هم درسره په همدې خپرونه کې شریکوو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت دننه مو د د وزارت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ ل روانو ناندرو خبرو. که وختو د افغانستان پاړه نور ریپورتونه ملرو. د چي نړیوال رسنۍ د افغانستان پاړه څوي ورته بکتنه وکړو. د سیمه او نړۍ پر ریپورتونو کې بووري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په جواب کې په دې هواد کې د چین د پنګونې دفاع کړې ده. ونیس پروګرامونه کور کلی اوري او همدارنګه نیمه نړۍ هم چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. ازادي راډیو ته وګورئ. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو په خوانی چارواکي اکبر اغا چې د سولې رواني هڅې ساري وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف تر لاسه نکړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا طالبان وي، نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف جوړوي دا به دونه مشر نه وي، شبه دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس یې ویل دي چې د دوړو خواو خبري روان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانېونی په پایل کې پاکستانی دان رسپانې ته ویلی وو الهمند چې د دوړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نه نښانی ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګند کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندې وي.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوري و موردل چې افغان حکومت وي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړیدو وروسته په نږدې راتلونکو کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړیدو پر څرنګوالي مو په ریپورت کې څرګندونه واوریدي. خو امر الله سلی وایي چې په دوحه کې د سولې رواني خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولې. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرسیال په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولی او نشي کولای چې له طالبانو سره توافق د افغانستان د ملي شورا او په لوی جرګې له لارو تایید کړي. بلخوا د افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغې کې ولسواکي، د بشر حقونه او د ښځو حقونو ته درناوی موجود وي. په اړه یې له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
یو شمیر افغان سیاسي فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې په اړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه څرګندونې وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او سیاستوال امرالله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولای. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امر الله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحمیلولای.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي، ولی هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختم کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه بود.
په ورته وخت کې د طالبانو د دوري وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېلې غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسری امن دراوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلی غجان پوینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کی په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسی.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتونکي، داسې هوکړه چې په هغه کې دیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه هر څومره چې جرګیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغه خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربان د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوهې مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تحصیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د پال لپاره لومړی شرط اوربان دی تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمنځ د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سبي او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وسم رسو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورسپانې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورسپانې لومړی د سویس په داوس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمامې شي. برېټانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې لیکلي له طالبانو سره د افغانستان ولې په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لک څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر اختنولي شک درلود. ورسپانې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوز تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومره خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نوې میلسیزې کوم بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان له هم د ISI تر ادارې لاندې اوسي. دریمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورسپانې ورته اشاره کړې دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غوښتي. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلوماټ خبرونه په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پر اطلو سره بل هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلي چې کمزوري ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د رونتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د 130 هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلوماټ خبرونه د ګالاپ مؤسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 50% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله که هند ته د درملنې لپاره د زرګونه افغانانو سفر ته اشاره شوی او لیکل شوی چې ډیری خلک په هیواد کې دننه د خو روغتیایي خدماتو د نشتوالي په سبب مجبور کیږي چې بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکې خرڅوي. ډیپلوماټ په دې مقاله کې چې د سولې له تضمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي پای برخه دې ته ځانګړي کړي چې د کارنده حکومت له نشتوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا ده چې د میلیارډونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړولو په تور لدندو لري کړی او لوی څارن ولایتي ورپېښندلې. د دې وزارت ویان سمیر رساوی د کسانو پر لوړ پولو پوسټونو کار کوو، خو د کارکولو پر ځای په توتیو او د اداري اصولو خلاف کارونه باندې بوختو. تفصیل به د خان محمد سیند پر رپورت کې واورو.
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او دغه وزارت د اداري او مالی مرستيال اجمل عبدالرحیم زی ترمنځ د جنجال موضوع تر لوی سارنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وای لوی سارنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې پکې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زی او 500 نورو کارکونکو د اداري اصولو خلاف کړنو او توتې جوړولو تورونه لګول شوې دي. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره کسه هم عبدالرحیم زی تر اوسه پر خپل کار ته ادامه ورکوي، خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اخطارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، خانومش آمریکا.
پلار یې د بشری منابع و رئیس و، میرمن یې د یوې برخې آمره و چې وزارت یې په یوې مافیایي ډلې اړولی و. سودابا بله میرمن و چې د مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زی په ګډون ټولو توتیې پیل کړي. ځینې چې ونتوانېدل په یو کال کې د دغه وزارت معیارونه وپیژني، له اسنادو سره مو عدلي بنسټونو ته ولېږل. موږ په وزارت کې اصلاحات پوسیو او څوک چې ستونزې جوړوي تابان باید تبدیل شي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای کوم کارکونکو چې د کمزوري توان ماندی لامل لدندو لري شوی، د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توتیې جوړوي. خو د افغانستان لوی سرنوالۍ وای تر اوسه ورته د دغه کسانو په اړه اسناد نه دي ورسېدلي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي وای
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکې له دې چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه یې نظر څرګند کړو، دا مخکې له وخته دی. خو هر کله چې د هرې ادارې لخوا شکایتونه ورورسیږي، د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زی په دې اړه له موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندو نه د لرې شوو نورو سره مو اړیکې ټینګ نشول. خو مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستيال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیانو چې هر شي ری زموږ د وی پانل لري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لا سنو ویډیوګانو او نور تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانې پاته ده. د افغانستان په شمالي برخو کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبادی د لمنځتلو غوښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل په شمال کې هغه ولایتونه دي چې په کې زیات شمیر لرغونی سیمې او تاریخي آثار شته. خو چارواکي وایي د فرهنګي سرمایې د نامنۍ له امله او د طبي غوښونو له وجې د لمنځتلو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورت کې اورو.
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمې او پخوانی آبادی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبادی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علوی چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونشي، ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبادی او تاریخي ځایونه د تل لپاره لمنځه لاړ شي. شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه. عامل همه بدبختی ها امن امنیست و بی کفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ ادارې مرستیال عطا محمد صحو هم منی چې دغه ولایتي ګنشمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبيعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار د بهاودین ولایت خانقاه د جهنما باغ او حضرت علي ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه تورستي جاذبې او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخی آبدی یا فرهنگی میراثی نه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروستیو کې له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه همدارنګه د جهانما باغ خلون سوالی کې د هغې بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغوني سیمه او تاریخي آبدې شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغوني ځایونه د طبیعي خونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب لاستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي رادیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریز او سوپی په لمنو کې شته شنې سیمه د سیمایزو زورواکو لخوا ویجاړ شوی او هڅه کوي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګ نخارګوټه جوړ شي. د سمنګان دی ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې لرغونی سیمه ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1398 مالی کال تراس کې دوه مشهور تاریخي آبدې چې د ادګه جمعات او امام کلان زیارت ته بیا راغولې دي. خو لسګونه نور تاریخي آبدې په کوهستاناتو، سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک کې د انګشتې شا جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد کې د نامنې لواچې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولی. د سرپل امنیه قمندانۍ مانی هغه ولسوالیو کې چې لرغونی سیمه او تاریخي آبدې شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړي. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړي، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنگټن سره خپلې اړیکې ترنګلې کړي. دا موضوع جزئیات په د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د جنوري په 23مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانې د راپور لمخې د جنوبي اسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپل وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند میرمن فاروقی په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلس د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملی کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وقت تل رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه یې د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کیږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د شپېته میلیارد ډالره لګښت ژمنه کړې.
دوستانو و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دهلیز د شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. په همدې سره ورسېدو د سهار اته نیمو بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. عمران خان د چهار شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خاریان داوس کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی ویل دا داسې ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر پر شاوخوا نه تاویږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پیل کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادۍ رډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړیزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې پنځه ماینونه کشف او شن شوي. ښاغلي خوګیاڼي وویل د عملیات بله مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نورو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او 13 کسان مړه شوي. ویل کیږي چې دې وایروس له چین بهر ځینو هیوادونو ته لاره کړې. او د رسنیو په چارو کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دی سیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادۍ رډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پرون پر ټویټر یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. وی ویل چې خبریالانو ته باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ورکړل شي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. دا او نور خبرونه او ریپورتونه په تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام خبریږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. یو ځل بیا د وینوې موضوع سره ستاسو درانه حضور تراغلیو. یو شمیر کورنۍ او پتیرا بیانجونی د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبر هم نه اخلي چې د کور کې جنګ شته کنيشته.
او کدی وینجلې لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي، پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاته وسم د ورندارګان لاس ته به ګورم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجردې پاتې شي، خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختی له کوژدې سره سم پیلېږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي، خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور په کچوي. 28 کلنه علیناد احمد شاه بابا مینه اوسیدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته دراته جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزاد خونه چې ار سوګي او ځای نامزاد وکا چې کله موږ په خراب بس به ورته، خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دغه خو لکه زمان مون خزو جون خیده سي بس هم دغه
خو یوازین جونې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جونو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري، کپه دغه شرایط زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نوی. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوون کې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپل مجرده لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا د سده چې ما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب وایم څو وایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډیر زما په خاصګران باندې ډیر قیدات دي چې یعنی ډیر پیسې غواړي ډیر کور ور باندې دي جدا. زه هیڅ کله د پلار په وړاندې نسم درېدلی او دغه کې زه ډیر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما اینده به څه سي. ډیر ښه خاصګاران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلان ممانعت کړي چې نه دا پیسې نه لري، باید تخجمی او شوخینه ټوله په هوټل کې وکي، او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې باید دقت وشي او د په اند دا یو دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو خبداوي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول انجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان وړي د خپل ځوان لپاره د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګری ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري، باید خایسته وسی قد ولري قواره ولري، دا هم د یو ځوان خاص ده، انجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، پوسه چې دا باید کور ولري ژوند ولري زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي، د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکولی شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کوم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر هم فکري هلته مهمه ده. هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دیني علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یوه داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم.